السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله الدین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ژوند رنگونو ته ځانګړې شوې خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته. د طالبانو حکومت ویلي د استانبول خبرې د پاکستانی پلاوي لخوا د دوی په ټکو د غیر مسؤلانه او نه همکارۍ روحیه په سبب کومې پایلې ته ونه رسېدې. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن سهار پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې زیاته کړې چې پاکستانی دوری خپل ټول امنیتی مسولیتونه د افغانستان حکومت ته راجع کول، په داسې حال کې چې له خپلې خواهې نه د افغانستان د امنیت او نه د خپل امنیت په اړه د هیڅ ډول مسولیت منلو ته چمتووالی نه ښود. د استانبول خبرې د نومبر په شپږمه او اومه روانې وې چې مشري یې د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق او د پاکستان د استخباراتو یا ایس آی مشر جنرال عاصم ملک کوله. تر دې مخکې د پاکستان حکومتي چارواکو له هغې ډلې د دفاع وزیر خواجه آصف هم ویلي وو چې د استانبول خبرې ناکامه شوي او د هغه په خبره د نورو خبرو لپاره هیڅ پلان نشته. دا په داسې حال کې ده چې وړم ورځ د استانبول له خبرو سره هممهاله پاکستان پر سپین بولدک بریدونه وکړل چې وروسته بیا ځوابي بریدونه سره هم مخامخ شول. طالبان ویل چې دوی برید نه دی کړی او ادعا یې کړې چې برید د پاکستان لخوا شوی، خو برعکس بیا پاکستانی رسنۍ وایي چې هغه برید وروسته تر هغه وشو چې د افغانستان لخوا پرې ډزې وشوي. ترکیه د نسل وژنې په تور د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په شمول د څو اسرائیلي چارواکو د نیولو حکم صادر کړی دی. د استانبول د څارنوالۍ دفتر د جمعې په ورځ په یو بیان کې د ټول ټال و دیرس اسرائیلي چارواکو یادونه کړې چې پکې پر صدر اعظم سربیره د دفاع وزیر، د ملي امنیت وزیر او د پوځ لوی درستیز شامل دي. په بیان کې راغلی دا کسان د غزې د خلکو په وړاندې د اسرائیلو د سیستماتیکو جنایتونو لپاره له تعقیب سره مخامخ دي. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر ګیډون سارا دا تورونه په کلکه رد کړي او دا یې د ترکیې د دیکتاتور رجب طیب اردوغان لخوا تبلیغاتي اقدام بللی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په وار وار د اسرائیلو کړنې نسل وژنه بللې او د اسرائیلو صدر اعظم یې له هیټلر سره پرتله کړی دی. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د مراکش په وړاندې 4-0 ماته ومنله. د لوبه د اسلامي پیوستون د تورنمنت په ترڅ کې نن د ریاض په کوربتوب وشوه. په دې ترتیب په دغه تورنمنت کې د افغانستان د ګروپي دور لوبې پای ته ورسېدې او بل پړاو ته د رسیدو لپاره باید تاجکستان خپل راتلونکي لوبه له ایران وګټي. افغانستان د ایران، مراکش او تاجکستان سره په یو ګروپ کې و چې له ایران سره یې 2-2 مساوي کړه. له تاجکستان یې 9-5 ګټلې وه او له مراکش یې 4-0 ماته وخوړه. او امریکایي او اسرائیلي چارواکو ویلي چې د ایران د اسلامي انقلاب د ساتندوی ځواک یا سپاه پاسداران د یوه پلان مخه نیولې چې هدف یې په مکسیکو کې د اسرائیل د سفیر وژنه وه. اکسیوس ویپاڼې د جمعې په ورځ په یو راپور کې لیکلي چې دا پلان د سپاه د قدس ځواکونو د یوې ځانګړې برخې لخوا چې 11,000 ټولۍ نومیږي جوړ شوی و. هماغه قطعه چې په تیرو میاشتو کې د اروپا او استرالیا په کچه د اسرائیلي او یهودي هدفونو د برید پلانونه جوړ کړي وو.
د ژوند رنگونه پروگرام ته خراغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. تیاتر که څه هم په افغانستان کې ډیره پاملرنه نه ورته کیږي، خو دا هنر په نوره نړۍ کې خورا ډیر پلویان لري. تیاتر په افغانستان کې لرغونی سابقه لري او له جګړو او جنگونو په مخکې کلونو کې خلک په کابل او ولایتونو کې نندارو تتلل، خو د جګړو له پیلېدو وروسته د هنر ته هم د خلکو هم د حکومتونو پاملرنه ډېره کمه شوه. په دې خبرونه کې د تیاتر یو ممثل هنرمند زموږ میلمه دی. فضل احمد انیس په جرمني کې اوسیږي او د خپلو فعالیتونو له اصلي بستر څخه ډېر لرې په پردیسۍ کې پروت دی. نن به له ښاغلي انیس سره په خبرو کې د یو پښتو چې په افغانستان کې د تیاتر او نندارو په برخه کې کوم فعالیتونه کړي او تر هغه هم دا مهم سوال ترې کوو چې دلته په جرمني کې هم په تیاتري فعالیتونو کې بوخت دی که نه. که تاسو هم د خپرونې له میلمه څخه پوښتنې لرئ نو د ازادۍ راډیو واټساپ شمیرې ته زنګ ووهئ او له ښاغلي انیس زموږ میلمه څخه مستقیما پوښتنې وکړي. د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیره ده 00420 00 1 11. شمیره تکراروم 00420 و دو درې صفر صفر اته یو یو یو. خبرونه له میلمه سره پیلو. لومړی ښاغلی انیس تاسو ته ښه راغلاست وایم. که اورېدونکو سره کومه په خپله طریقه باندې ستړي مشي کوئ بسم الله کنه بیا زه پوښتنې پیلوم.
السلام علیکم قدرمنو اورېدونکو هر ځای چې یاست جوړ رو خوش خوشاله او د هر غم څخه په امان اوسئ. زه په زل احمد انیس یم.
ډېر الله ډېر ښه راغلاست. یو ځل بیا تاسو ته د اورېدونکو په استازیتوب هم ښه راغلاست وایم. دا کرکټر چې دا اوس تاسو ولوبه او مخکې له دې چې نورې پوښتنې درنه وکړو، دا د کوم خاص کرکټر یوه برخه وه؟ تاسو په خوا دا کرکټر لوبولی دی او که سمدستي همدا اوس فل به دې حدر یاد شو او اورېدونکو ته مو په دې ډول سره ځان معرفي کا. جناب تکا صاحب،
هیله لرم تاسو هم جوړ روغ یاست. دغه کرکټر ما په لومړي ځل چې مالو په ولي واغه د یو لیونی رولو چې زه البته د یو رمیش پونیم او رمکایم او زما څخه یو زور کسوي زموږ یو تیاتر ډرامه و نوم یې و هوډ. نو دغه هوډ ډرامې کې دا
مخکې له دې چې وړاندې لاړ شي انی صاحب ووایي چې دا ډرامه په کوم ځای کې خپره شوې وه؟ په راډیو کې وه، ټلویزیون کې وه، په تیاتر باندې وه؟ چې اورېدونکي که تاسو چې کیسه کوئ هماغه صحنه ځان ته ورپیاد کړي بیا خپلو خبرو ته دوام ورکړئ.
زه فکر کوم د دې څخه به ډېره ښه خاطره زموږ د خوږ هلمند ډېری دوستان ولري چې هلته د ملت بابا په لوی پارک کې دا په 2008 کال کې ډېره لویه مشاعره وه. په هغه وخت کې ډېری کسان راغلي وه، تقریبا په حدودو کې د بیخي زیات کسانو په حدودو کې د 15,000 کسان شاوخوا به راغلي وه. نو دا ډرامه هلته موږ ولوبوله چې ډېر زیات چارواکي د زابل، کندهار، روزګان او هرات او فراه او نیمروز او د خپل د هلمند ټول چارواکي دا ټول هلته تشریف درلودي. هغه ویډیو یې اوس هم زما سره. هلته موږ ډېر زیات تشویق شو دا ډرامه چون د دې کړي یا د دې لړۍ تقریبا د اخري سټیج ډراما وه. نو موږ به سالته د ملت بابا په پارک کې په هلمند کې دا ولوبول د هلمند د سند پر غاړه باندې.
دا دقیقا کوم وخت وو؟
2008 کال. دا 2008 کال فکر کوم د جولای میاشت وشا خو او د شپې تقریبا یو لسنیمه بجې و چې موږ ته د تیاتر اجرا کول نو به تر ورسېږي.
ډیر الله. لومړی د ځان په باب راته ووایاست، کوم ځای کې زیږیدلی یې، درس مو چیرته ویلی؟ دا به هم واورو، بیا به وروسته لغنه ستاسو هنري فعالیتونو ته هم ورشو.
زما نوم لکه څنګه چې مخکې وویل فضل احمد انیس دی، د کندهار ولایت اصلي د دوهمې ناحیې د ګودارانو د کوڅې اوسېدونکی یم. او بیا په دا وروستي کې په عینو مینه کې تقریبا د 2010 کال څخه بیا تر دا وخت چې دلته را مهاجر کېدلم زه په عینو مینه کې اوسېدلم، په اوله عینو مینه کې. او ژوند می تقریبا د مهاجرت په کوچه کې کړی دی په پښتونخوا کې. هلته مې تقریبا د اتلس کال په شاوخوا کې ژوند تیر کړی دی. ورې مې د تیاتر او د دغه ډرامې او فلم او تلویزیون د دې شانو سره ډېره علاقه وه. شروع مې هلته په وکړل، خو عملي کارونه مې ډېر زیات په خپل هیواد کې وکړه. زده کړې مې د کندهار پوهنتون د ژبو ادبیاتو د انګریزي ادبیاتو څخه فارغ یم. په 2000 کال کې پاره راسوایم او نور نو بس د تیاتر او د ژورنالیستیکي کارونو او همدا ډول د سینما، رادیو پروډکشن، د فلم د دوبلي او په دا برخه کې مې تقریبا تخپل واسه ډیر کار کړی.
تاسو یوازې اتلس کال په کوټه کې تیر کړی دی، اولته مو هم دې تیاتری فعالیتونو کې برخه اخیستې ده، بیا مو په افغانستان کې هم کار کړی، بیا یو موده اوس دلته راغلی یاست. دا عمر ستاسو څومره دی انیس؟
ولازه زه خپل په رسمي پانو کې زه خپل د 15 کال یم. او زه کوم په 1980 کې ده، خو کله نه کله زما مشر ورته هغه خان دی وینه دا عمر دې کم دغه کړی دی وایته نو کې نورم ډیر
زما شک سمونو. تاسو ویل چې د کندهار پوهنتون د ژبو ادبیاتو انګلیسي څنګه مو لوستې ده یا په لوړ تحصیلاتو کې؟ د تیاتر په برخه کې مو لوړ تحصیلات ندی کړی څنګه چل دی؟
متاسفانه نه، موږ په کندهار کې خوشبختانه دوه کسان لرو چې په دغه برخه کې لوړې زده کړې دي. یو احمد جاوید عابد دی چې د تمثیل د څانګې څخه فارغ شوی دی، او یو هم زموږ بل ملګری دی چې اوس هم هلته په یو شخصي تلویزیون کې کار کوي، شام احمد یارمل، چې هغه د ډایرکشن په برخه کې فارغ شوی دی د پوهنتون څخه، البته د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي څخه. نور موږ په کندهار کې زه خپل د دې څخه تر مخه او یا د دې څخه را وروسته بل څوک نشته په دې برخه.
مننه. وړاندې به بیا وروسته په خبرونه کې زه له تاسو نه یو هیله کوم چې د یو کرکټر یو برخه مو لکه څنګه چې اوس ولوبوله دا هم بیا یو برخه راتولو به وي، حتی که امکان ولري که تاسو سره وي داسې کومه ټوټه چې دوه کرکټرونه هم زمانه ولوبه وي او هغه ټوټه مو په یاد وي، دا به هم اوریدونکو ته فکر کوم یو په زړه پورې سرگرمی شي که وخت لري، که کولای شي، که په حافظه کې مو داسې کومه تمثیلي ټوټه وي. خو دا به وروسته زه له تاسو نه وپوښتم انیس صاحب، اوس لومړی راته ووایاست چې د تیاتر سره مو له تمثیل هنر سره مو رابطه، اړیکه، علاقه څه وخت پیدا شوه؟
ولا ما مخکم مرکو کې یو دوستانو ته ویل دي چې داسې دین دوستان خبرې، زه ډېر کوچنی وم چې تقریبا په اغلب ګمان د 1992 او یا هم یو نیوي شاوخوا دغه وخت به و چې موږ په پښتونخوا کې په سارانانو په کمپ کې اوسېدلو. نو هلته زما زه شاګرد وم، د یو خیاط شاګرد وم، بیا هلته یو واده و زموږ څنګ ته، د یو همسایه و زموږ دوکاندار همسایه و، د هغه واده و. نو موږ هغه واده ته ورغلي و، بیا د هغه مشران وروڼه چې و هغه ټوله ډاکتران و، ورې د عربو یو هسپتال یا روغتون. نو په هغه کې هغه ډاکټران و، هغوی غوښتل چې داسې د ډاکټر او کمپاوډر او داسې دغه سبجکټ وي، دغه موضوع وه، یو ډرامه وکړي. بیا په هغه کې د کمپاوډر یا دغه کمی و په اصطلاح. نو ما ته بیا زموږ استاد ورته وویل چې دغه ډېر ناټکي دي، تاسو دا درسره واخلئ. غورته چې دی خو ډېر کوچنی دي، بیا تاسو یوازې موي که نه سوی کولی بل چاته دا رول ورکړي. نو هغه چې ما خیر خو هغه رول یې ما ته راکړي، ما چې اجرا کړي په هغه وخت کې ما ته لس کلدار یو چا پیسله جایزه راکړه، تشویق یې کړم. نو لس کلدار یې په هغه وخت کې دومره ډېرې وې چې موږ هرته سپما کولی، په یوه میاشت مو نه سوی سپمولی، نه هغه جیب خست. نو لاس کالداري بس مات چې جایزه راکړه، د زړه ډیر زیات تشویق سره مو دا کار ما ډیر خوښ شو. نو ما غوښ کله بیا زه د کوټه وشاته ولاړم، په کوټه کې بیا عملا په سټیج باندې ما په ځینو سټیجونو کې کار وکړ، لکه اداره ثقافتو، لکه بلوچستان اکاډمي و، پښتو اکاډمي و، او دغه چیلډرن اکاډمي حالو، او ځینې نور د ساينس کالج حالو. په دې کې بیا په مختلفو پروګرامونو کې چې کله به د پښتنو د خواص پروګرامونه جوړېدل یا به ځینې برنامې هلته اجرا کېدلې، ما به هلته خپل دغه تمثیلونه یا پیسله تیاتر برنامې به مې وړاندې کولې.
په کوټه کې خو ډېر زیات تلویزیونونه هم شته، او فکر کوم چې نه یوازې د پاکستان ملي تلویزیون بلکې سیمایز لوکل تلویزیونونه هم هلته شته، فعال دي، په پښتو ژبه باندې خبرونې کوي. الته تاسو په دې تلویزیونی ډرامو کې برخه کله اخیسته ده؟
ما یو وخت کې د اغزای ملي تلویزیون دغه ورکې اعلانونه کوله چې موږ ځینې کسان په کار دي، لیکوالان او پېښلات د ډرامې پېښلات لوبغاړي او ممثلین، دا کسان په کار دي. بیا ما غوته دغه وکړه، عریضه مې ورته وکړه، اپلای مې ورته وکړه. کله چې زه ورغلم، زه تقریبا په دوو انټرویوګانو کې کامیاب هم شولم. د درېمې دپاره چې غوښتلم، ما څه غوښتل چې ته د دې ځای باید آی ډي کارډ ولرې، نو دا به جوړ کړه چې په هر رقم کېږي. ما ورته وویل چې دا خو زه نه لرم، ما خپل دغه ورته ویلي وو چې زه
آی ډي کارت مقصد آی ډي کارت یعنی د سټیزنشپ یا د وګړو
شناخت کارت، چې د
طبیعت کارتونه، شناختي
کارت باید ته ولرې. نو هغه خو چې ما نه درلودې، بیا ما ودي ته ویل. مال په هغه وخت کې ګل محمد حسرت او صادق محمد کنداری او عبدالله غزنوي و، تقریبا ترې اندازې پورې خپله عملنه سر. ما ورته چې دا ټول د کندهار خلک دي، نو دا دوی دلته څنګه کار کوي؟ په هغه وخت کې هما جان هم کار کاوه، زموږ استاد سندرغاړی هما،
افغان سندرغاړی هما، رابعه احمدیه هما.
کنه نو دې هم کار کاوه په هغه وخت په درمو کې ما ته له ما چې دا څوک دی دې شرط کارونه لري وی خندل وای خید حقوق نو خپل مسله ده ما ته له ما نو زخه نه لرم خدا نو بس نو هغه دغه پات سو بیا هم ځان سره فکر وکړ چې ما ته خیر خپل په وطن کې ودا کار وکړ چې په هغه وخت کې دا دغه دی دا اوسنۍ چارواکي په هغه وخت کې پر سر دا واک وکنه ما زه خیر داس وخت راځم بس موږ په هیواد کې ودا حالت په تغیر عمومي باندې خپل په هیواد کې کار وکړ انا کله چې حالت تغیر سول بس زه هم د سپ 2002 هم کال کې زه هم د سیر عالم کندهار ته او ځان یو کتل او په 2003 کې مې بيخي کور راوستل کندهار
مننه وړاندې په د دې لپاره چې دا پروګرام اوریدونکو ته هم په زړه پوري شي او تاسو هم زموږ ملمه یاست ستاسو د درناوي لپاره موږ به هم ستاسو ذوق او ستاسو خوخه په پام کې نیسو نو غواړو چې ستاسو په ذوق یو د وسندرې هم خبرې کو اول خو موسیقي اوري کنه علاقه مشتور سره کنه
ولا زهر کم موسیقي
او خاص انتخاب لری کنه چې زما همکار دی عیار صاحب شفیق جان عیار چې دای هم ډیر خزوق د موسیقي لري نو ماته ګوري چې ته یوار له انیس صاحب نه پښتنه وکړه چې دا د دوی ذوق لڅ شي څه ډول موسیقي سره دی چې هغه سندره زه تیار کم د نشر لپاره
ولانو کسندري خامخا پښتو یې کنه
نو خپل سندرغړې مو وایست په پښتو یا هر ژبه چې وی خو پښتو غوړه ده اول سندرغړې وایست بیا باغ سندره هم کوشش وکړو چې تاسو د خپل
سندره پیدا کړئ د خیر محمد په اواز کې او شغ غزل چې خیر محمد د پښتو اصطلاح ول سوي چې د پښتو د غزل شهنشاه دی کنه
نو کومه بل سندره خبروله هغه به هم د خیر محمد وی کبه بیا بل څوک خوخوي
ولکه زه بل څوک خوشاله نو بیا به زه په چې خوشاله هغه په افغانستان کې زموږ تاسو ډیر خوش او ډیر شایسته سندرغاړي فرهاد دریایی چې د دې کده زړو سندرو څخه یو سندر نشر شي
که پښتو کې د حتمن حتمن هله د چې وخت ولرو د سندرو خبرولو ته انیس صاحب اوس لکه ما چې لاوریدونکو سره ژمنه وکړه او تاسو سره مې هم ژمنه وکړه د خپلې یوې تمثيلي ټوټې یو برخه راته وایست هیڅ مهمه نه ده چې حقيقي وي که سم د ستا سم د اوس فل بدیه جوړوي یا د انګريزانو په اصطلاح امپروایز کوي او مقصد اوریدونکو ته خای ډیر مهمه وی چې و ویني چې تاسو تمثيل څه ډول دی تاسو غاک څه ډول دی او څنګه تمثيل کوي
ولنه پر دوار سترګو باندې دا یو فلم دی د هندۍ فلم دی د نادان په نامه باندې د اکشه کومار او سنیل شتی او همدا ډول زینور لوبغاړي په کښی کې دی نو دا هغه یو تنزیه فلم دی چې موږ دوبله کړی دی دا هغه فلم یو صحنه به زه دا کوم چې ما پکښه دوا ځا کړی
دا په پښتو باندې تاسو دوبله کړی دا فلم
باندې وو موږ په پښتو تقریبا موږ پروډکشن چې په کندهار کې پیل وکړي د پلاټ پروډکشن پیل چې مشکل وکړي په کندهار کې په 2009 هم کال کې نو لومړنی کار موږ دا و چې موږ د افغانستان فلمونه او ډرامې دا چې دا بغیر معیاري دوبله کیږي موږ ما به کار دای په پروډکشن کې لومړنی چې زه یو معیاري دوبله وکولای شم نو بیا تر دې د اندازې پورې ستاسو دوستانو په ملچاو دعا باندې موږ په دې باندې موافقه وکړو چې بهترینه دوبله وکړو د افغانستان په سطح
ډېر زیات مننه انیس صاحب تاسو پلار پروډکشن یاد کړ د کندهار یو ډېر نامتو په خوانی هنرمند دی او خدای دې یو بخي مغفور مرحوم جان محمد پلار چې د امان الله خان د سلطنت په وخت کې د غازی امان الله خان د سلطنت په وخت کې د لوړو تحصیلاتو لپاره ترکیه ته استول شوی وو هغه په کندهار کې هم ډیر مشهور دی خو اوس خوده ټول د ملت حافظه مخصن فرهنګي حافظه د لمنځتلو په حال کې ده نو خای جان محمد پلار له ډیرو خلکو نه له د معاصرو خلکو نه هیر شوی وي مګر د جان محمد پلار ځای د افغانستان د تیاتر په تاریخ کې او د فرهنګ مخصن د کندهار او حتی د ټول هیواد په کچه د تیاتر او د رادیو په د تمثيل په برخه کې هیڅ کله لچانه ایریږي د بد ملت او د فرهنګ په حافظه کې وي نو تاسو د پلار پروډکشن یادونه وکړه په دې باب ورسته زله تاسو نه پوښتنه وکم چې دا پلار پروډکشن چې وایي تاسو د جان محمد پلار سره کوم ارتباط هم لري کنه خو دا سوال ورسته کوم او وصلت فن خپل تمثيلي ټوټه اوریدونکو ته وړاندې کړئ
نو دا چن په فلم کې د دن ادن فلم کې ما د اکشه کومار ژغم کړی دی او اسرائیل چې په اوس کې او پاتسو دا هغه ژغم هم کړی دی چې دواړه ژغونه سره مکس نو دلته اکشه کومار پټ دی او په دغه پسې ګرځي په یو نفر پسې ګرځي چې دغه کس څخه د مړی غوښتي وایي مړی ما ته راوړه هغه جسد ورته راخیستی په تابوت کې نو دا مکالمه ده اکشه کومار ولاړ دی دروازې مخته او وایي دا څه سو دا د ناځوانه زوی ته زه سهاره شه دور دور پسې ګرځم او د ده ته راکنه معلومېږي او دا بچکې چې دلته رالي اوس کې ولیدلم دا به څه هلڅې
دا د ناځوانه زوی چېرې دی ته ودرې زنګ ورواله هلو چېرې
زه دغه یم چه شو چی دی ته خپله چی دی
زه دلته ولاړ یم د هوټل مخته تا ته مې دا دي دا مړی راوړی دي دا مړی زه چا ته وسپارم تا ته وسپارم کې بل چا ته وسپارم
زه مړی څه کوم زما خو مړی تاسو څخه نه دی غوښتي ما خو مړی د ماما څخه غوښتي ماما
خو زه ماما یم ماما ماما یم دا مړی زه چا ته ورکم ها
نو دا
ډیر زیاته مننه په دې کې ما ولیدل چې تاسو خپل غږ دوه ځلې بدل کړی و یعنی د دوو کرکټرونو د دوو متفاوتو کرکټرونو غږ تاسو په خپل تمثیل کې دا د غږ بدلون اسانه کار دی ښایي اوریدونکو لپاره په زړه پورې وي او تاسو څو غږ کولای شي د څو انسانانو یا د څو کرکټرونو غږونه تاسو کولای شي چې وباسي یا وړاندې کړئ
ما خپل په فلمونو کې یو فلم ما دوبل کړی د ماګادیرا په نامه د ساوت هندي فلمونو هغه ما دوبل کړی په هغه فلم کې ما تقریبا 15 غږونه کړی و
15 غږونه
و نو هغه پنځه ځغونه مې کوشش نکړې و چې ما ولا ته درې ځکه کولای سم که نه سم کولای نو شو تر وندا زی په چې موافق کوم خو بیا دا څه موږ چې کله د فلمونو دغه کوله دا ځغونه انتخاب چې موږ کوي د دې لپاره به موږ امتحان اخستی اډیشن ما اخستی مثلا د څه بیا ما نه کوله چې دا هر فلم کې دا هر څه ځغ باید زه وکم
او دا سوال دی چې پنځه غږونو د پنځو کرکټرونو غږونه چې تاسو په د یو فلم کې استلی ویلات دا و چې نور همکاران مو نه درلودل او کدا غوښتل تاسو خپل ځان غ خپل استعداد وخی
مو ته کله دا داسې دی چې په دا فلم کې که تاسو فکر کړی یو مرکزی رولونه دي یو په اصطلاح هغه میانه رولونه دي او یو هم هغه اکسترا اضافي
فرعي رولونه دي
دغه جینه رولونه دي ما خپل د فرعي رولونو سره دا ژغونه کړی و چې مرکزی کوم ادمی شي کنه نو ما د فرعي د سډیر لری لری یو ډایلاګ دوه ډایلاګونه چې خلکو ویلی و مې خبرې کړې وې فلم کې هغه کوله او دا نور چې و دا نور خو د مرکز چې دي لکه اوس امیتاب بچن دي مثلا یا شاهرخ خان دي یا اجی دیوګن دي یا مثلا د نور لوبغاړي سلمان خان دي د لپاره مش خپل ژغونه درلوده ما د اکشه کومار او د ګویندا سره ژغ زما په اصطلاح ما کوي کنه ځکه زما ژغ د غوی دواړو سره پټ شاتلی خو دا نور یو دغه په دغه ژغ چې باندې اړوي د اسرائیل سره زما ژغ پټ شاتلی نور نو چندانې کسان سره به زما ژغونه د نور سره پټ نه راتل نه غوی د لپاره د نور کسان زما نور ملګری و چې غوی ژغونه کوي
دا انتخاب تاسو کاو ک بلچا
انتخاب چن پروډکشن ریاست ما په غاړه کې خو مګر ما په دې خاطر نه کاوه چې ملګری ټول زموږ هغه ټول داسې ولا کوم شران غو دي لکه ډایرکټران مو نور ملګری مو دا سره کښنه سپلو د یو ځغ د یو کلیپ مورافتي د فلم دا ځغ د پاره چې موږ اډیشن اخستی په اصطلاح یا به ممکن اخستی بیا به مو د وښته تویشت کسانو حتی د دیرش کسانو ژغونه به مو غوي جمله به په وی ټول ول بیا به ما غو جمله کتل چې ټول چا غې ډیر وسره ورته ده چې دا لري وسره دا غا فلم د کریکټر سره سمسو دا به ماغه کاسته ویل چې بس دا ژغ نور بیا پتا اړه لري په فلم کې به دا ژغ نور تکي
ډیر زیاته مننه انیس صاحب تیار اوسئ ځان تیار کړئ د یوې بلې تمثیلي ټوټې اوریدو ته هم البته اوس نه سمدستي د اوس یو سندره اورو ستاسو له خوښي سره سم د استاد خیال محمد سندره اورو لغنه مخکې له تاسو هیله کوم چې خپل هغه تمثیلي ټوټه چې مخکې ما له اوریدونکو سره ودا وکړه او تاسو نه هم غوښتنه وکړه چې هغه تیار کړئ هغه مو ځان سره فکر وکړئ ک غیر له دې هندي فلمونو نه د هغو ټوټو هغه تمثیلي ټوټې وی چې تاسو په خپل لوبه ولي وي یعنی کرکټرونه افغانان وي نه هندي هندي فلمونو او مکتبه هغه لطفا وړاندې کوي خو اوس د خیال محمد سندره
وشیت لمه د کور کړه رشیدا اخلاقی جون کے شاگرد تور لالیم سرگلے بنے چداشنا لگے دے سرگلے بنے چداشنا لگے دے پشم گولے چھپ مو لگے دے خوشم گولے چھپ مو لگے دے سرگلے بنے چداشنا لگے دے خوشم گولے چھپ مو لگے دے خوشم گولے چھپ مو لگے دے
خیال محمد په واس کې مو سندره واوریده د خبرونې د میلمه فضل احمد انیس په غوښتنه وه فضل احمد انیس د ژوند رنگونه په دې پروګرام کې زمونږ میلمه دی د تیاتر هنرمند او ممثل دی او د فلمونو ډېرې دوبلې هم کړې دي او د خبرونې په دوام کې به د له نورو کارونو هم خبر شي انیس صاحب اوس په جرمنی کې تاسو ډیر یاست هلته د فعالیت لري د تیاتر په برخه کې، د تمثيل په برخه کې، یا نور هنري فعالیتونه؟
نو دلته خو زما تر ډیره اندازې پورې زما هڅه دا ده چې زه هم په خپل رشته کې کار وکم. داسې یو دوې درې ورځې تر مخه د ماشومانو د مکتب د خوا څخه دلته بلنه راکول شوې وه چې د پلرونو دپاره دلته موږ یو تیاتر لرو په مکاتبو کې، که راشي تاسو دلته ګډون وکړي. نو بیا چلته زواد لم هلته ډېر ښه دوه کسانو، نارینه او ښځینه وو، هغه یو تیاتر وړاندې کوي د ماشومانو د جنسي ځورونې د مخنیوي دپاره، نه چې یو څوک جنسي ځورونه کوي د ماشومانو، د هغوی مخه باید څنګه ونیوسي او ماشومان ته څنګه باید عامه پوهاوی ورکول شي په دا باره کې تیاتر. بیا چې کله تیاتر ختم شو ما د هغه کس ته پوښتنه وکړه، ما دلته ما دوه درې ځای اپلای کړي دي د تیاتر کارونو ته، خو متاسفانه چې مثبت جواب ماته نه دي راغلي. بیا هغه وویل چې ولې علت دې همدا چې ستاسو ژبه نه دسته، نه نو ما دا هغه سره په انګریزي خبرې کولې. نو بیا راټول چې لوی
په جرمني کې، په جرمني کې چې اوسې خو څوک به په جرمني ژبه تیاتر غواړي، نو په پښتو یا انګریزي خو به نه غواړي.
خو زه تاسې ګوره اوس خو دا خو زموږ کار دی او زما تلوسه دا ده زما په تیاتر کې خو اتمن ډایلاګونه نه که نه اوس موږ ډېر تیاترونه داسې لرو یا ډېر نمایشونه داسې لرو چې په هغه کې په اصطلاح ډایلاګ نشته، هغه په اکشن باندې یا په عمل باندې یو شی خلکو ته ښکاره کوي که نه چې څه روان دي.
پخپله په لویدیځ والو کې هم د پانتومایم په نوم یو ډول تیاتر شته چې بې غږه دی، یوازې د وجود په حرکاتو باندې ښودل کېږي.
و دا غا باډي لنګویج په دی باندې نو زه خپل په دی باندې درم چې زم د سې وست ز فقط د دی وغه کارو ته مازه مطلق ګام پک شکښه زم ورننه اوسم د شکل ورننه اوسم بیا کله چې جبه مم نجر زاسي او کله چې بیا د دی هغه په دغه باندې پوي سم چې دی ترمینولوژي د دې ساده کنه. نو اوس کوم تاسو نه چې زه دی ګلیر د تاسو سره اوس د جرمني په داسې کلی کې اوسېږم چې دلته هیڅ هم نشته، یعنی زما ډیر کوشش دی چې زه یو غټ شارت نږدې سم چې هلته زه د خپلو کارونو دپاره یو لارو دیکه پیدا کړم چې زه پکښې دخیل سم، که نه نو هسې به دلته په هوټل کې کار کوو. نو
تر اوسه پورې خو مو ډېر وخت نه دی وتلی، نو هیله من یو چې په نږدې راتلونکي کې به خپلو دغو اهدافو ته تاسې ورسیږئ. په کندهار کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د فلمونو پروډکشن یا د میډیا پروډکشن شرکت یا کمپنۍ مو درلوده، د دې کمپنۍ په باب راته ووایاست چې فعالیت یې پرته له دې چې د فلمونو دوبله کول و یا د اړول و د ژبې اړول و نور مو څه کول؟
جناب تکل صاحب زه به دومره درته وایم چې زموږ پروډکشن کمپنۍ چې د کندهار په تاریخ کې لومړنۍ پروډکشن کمپنۍ وه چې موږ خلاصه کړه، د بیله سینمایي فلم چې موږ نه دي جوړ کړي، سینمایي فلم نور که مستند یاد کې، که رادیو ډرامه جوړه کې، که گردی میزونه کې، که ویډیو کې، که آډیو کې، که تیاتر کې، که چې څه هم ستاسو په ذهن کې درځي د یو پروډکشن د خوا څخه هغه کار موږ کوي.
دا مو جوړول بیا خپرول مو چیرته؟
دا څه و چې تیاتر برنامه چې وي هغه د مختلفو انجیوز د خوا څخه مشترک ور کېدلې، یو خاص موضوع به وه مثلا
غیر حکومتي ټولنه لخوا.
او بله صاحب، مثلا دغه پرزت باندې د مواد مخدر پرزت باندې بزنی برنامه وي، یا به مثلا د انتخاباتو اړوند عامه پوهاوی، یا به مثلا د نشه یي توکو د استعمال بدې اغېزې، یا مثلا د هیواد سره د مینې، مثلا داسې موضوع به مشترک کول کېده، پر هغه به موږ تیاتر کاوه.
دا به مو تاسې تصویري ټوټې جوړولې د تلویزیوني؟
نه، د تیاتر برخه ده.
د تیاتر برخه ښه ژوندۍ تیاتر په سټیج به مو اجرا کولې؟
بله، موږ عموما په مکاتبو کې به مو دا برنامه اجرا کولې، یا به مثلا په عامه غونډو پروګرامو په داسې غټو غټو ځایونو کې به مو دا کول، دا پروګرامونه به مو اجرا کول. او دغه چې بیا وه د راډیو ځینې خاص خپرونې وې، لکه اوس اوازې د اجي کاکو لالي کاکو سره، دا په دا ښار کې ځینې اوازې به ګډېدلې، نه د اوازو به ډور په اصطلاح موږ په کنداري اصطلاح کش پینوي که نه.
نو بیا لکه خبرونه اوازې او دروازې چې لکه په ښار کې یوه خبره توده شي هغه بیا دروغ وسیږي، همداسې یو شی؟ دا مو په څه شکل برابرولې؟ د راډیو لپاره، د ټلویزیون لپاره، په کومېډي باندې؟
د راډیو لپاره دا برنامه موږ جوړولې، بیا دا د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د راډیوګانو د لارې نشرېدل که نه.
او دا کومېډي وي؟ دا ټوټې
دا کومیډي وی او کومیډي مې د خلکو څخه مو ټلیفوني اړیکې مې خپل چې چا به आवाज اوریدل دی ونه یا به موږ پر هغه आवाज باندې تحلیل کاوه. مثلا زه اجی کا کوم یو بل کا سو هغه لګی کا کو نه نو دا سپدې باندې موږ دا بل باغ خو درته
دا څه ولکه هغه د تبلیغاتي پروګرامونه دی وخت چې د افغانستان کې د جګړو پیلې دو مخ کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو ډول دوه درې کرکټرونه و چې غوبه هم د پاکستان پر رادیو کې هم د افغانستان پر رادیو کې د دواړو هیوادونو پر ضد باندې تبلیغات کول ځانګړي کرکټرونه بوو.
مثلا داس آوازا بول آوازا چې د کابل او کندهار لوی سړک کنه دا به مثلا په دومره وخت کې ورغول سي. آیا په دې باره کې تاسو نظر څه دی؟ نه در شي کې به موږ هغه باندې زغدل شي د دې مثلا امکاناتونه کې یا مثلا کیج نه کیږي یا دا مثلا کم خندونه دي مخته نه پر دې به زغدل یا مثلا
انتقادي ټوټه وي اکثرا انتقادي مزامین او
مطالبه کوي. مثلا دغه وارداتي برښنا د کابل څخه کندهار ته راځي دا به مثلا څومره لګښت آیا دا به په څونه وخت کې راوړل شي یا دا به څنګه تبه پر دې یا مثلا د کندهار او آزاد چې د کندهار برق به خې کاته چې د دالی وبو مثال د خې نسته او دا انځي موضوعات وو کنه موږ په هغه باندې کار کاوه پر هغه باندې مثلا موږ هغه کوله او برنامه موږ جوړولې او بل برنامه چې هغه د زراعت او مالداری په برخه کې موږ د یو دفتر سره دغه د لوري چې راډیو خبرونې موږ ته جوړې هغه نو خاص ډرامې وي ورته جوړې ډرامې وي چې شخصي د کټ ډرامې وي چې هغه د زراعت او مالداری په برخه کې خاص په هوایي مثلا د خلکو لپاره وب څنګه ولګول شي غنم ته څو ځله وب ورکول شي مثلا د انګورو په کوم طریقه باندې مثلا نالان یا پښلات تاکونه کښې شول سی یا مثلا غوا څنګه وساتل شي که غوا مریضه سي دغه سره څه کوي مثلا که چرګانو کې یو مثلا د چرګانو مرض ونیسي دغه سره باید څه وکړي کنه
دا هم اکثرا د کور کلیو د کروندو د کروندې په چارو کې له خلکو سره د مرستو لپاره د پوهاوي پیغامونه پکې وو.
دا زموږ یو ډېره کامیاب ترینه برنامه و چې دا موږ بیخ ډېر وخت پر مخ باندې بوتله او دا هغه سره په څنګ کې کله ناکله چې د انتخابات وختونه سولې ګرځي میزونه به موږ جوړول چې هغه به ځنه خصوصي تلویزیونونه ته به موږ راسته ولا به وګوي نشوله خاص د چارواکي به موږ غوښتل مثلا کمپاینران به موږ غوښتل یا به مثلا د کاندیدان به موږ غوښتل نو ډېر داس کارونه مستند فلمونه مو ډېر جوړ کړل دوبله مو کړل دي خو زیات په بل باندې مستند فلم جوړ کړی پر ملي پولیسو مو مستند فلم جوړ کړی هلمند په 1918 او هلمند په 1919 دوه مستند فلمونه مو جوړ کړل. یعنی چې موږ په واسه کې دلته هغه کار مو کاوه خو یو سینمایي فلمونه کې جوړ
ډېر زیاته مننه. او دا ټول د پلار پروډکشن د کمپنۍ په چوکاټ کې اوس د پلار پروډکشن په باب راته ووایاست. دا نوم تاسو له کومه واخیست پلار پروډکشن؟
زه چې کله د سبا تلویزیون او نوار راډیو سره ما په 2005 کال کې کار پیل کړ نو په هغه وخت کې ما ته داسې فکر راولاړ شو چې زه باید خپل یو پروډکشن کمپنی ولرم. چون ما په مهاله ما د کندهار تلویزیون کې ما درې برنامې درلودلې او غواره سندري هنري څیره او خوږې او ترخه په نامه باندې ما درې برنامې درلودلې. نو بیا هغه چې ما کله سبا تلویزیون نواله جو ما ته بلنه راکړه چې موږ سره کار وکړ یا ما د غوښ کار پېښ شوی. نو بیا هلمند تلویزیون ما ته د هلمند ملي تلویزیون ما ته غوښتنه درلودلې چې ته دغه برنامه چې په کندهار تلویزیون کې مخ ته وړلې اوس خو دغه ځای راوتلې د کندهار کې نن شیش دا په هلمند کې نشیش دا برنامه موږ سره جوړه. نو بیا ما یو وړه سټوډیو جوړ کړل او هغه برنامه مې د خپل سټوډیو څخه ثبتوله په اونۍ کې دوه برنامه یو د نن ستوري په نامه او یو هم پنځه وړه سندري په نامه دا ما دي تاسو ته وله په هلمند ملي تلویزیون کې نشیش دا. بیا ما به سره فکر وکړ چې زه کولای شم خپل پروډکشن کمپنی ولرم دلته جوړ کړم. نو هغه چې بیا ما دا فکر چې وکړم زه ولرم کابل ته چې دا رجستر کړم. نو هلته چې به اطلاعات فرهنګ وزارت ته ورلم هغوی چې بیا معرفي کړلم ځینې اداراتو چې د دې هغه اصلاح زموږ دغه اوسي معلومات اوسي چې موږ خو به کوم جرمي سابقه او دا هغه نه لرو. نو هغه معلوماتونه چې ما ارزه کول هغه خلکو چې به داسې وکتل پروډکشن در کندهار چې امضا به شی به راکول یعنی ډېر به تعجب
وایي. یعنی باور یې نه راته چې په کندهار کې به د
وو پروډکشن وګوره کندهار وګوره د سیما په توخندل مال ولې نو دا دا یو شماته نور هم د سی وینر چې راخله چې ماول د خلکو ایمیج اب د خلکو د لیدلوري د کندهار څخه دا دی چې بسلته مرضی کوشتخون دی په اصطلاح پرهنګو هنر او دا شی معنا هیڅ نسته یا هیڅ انت نور کې دي سره نو ما دا نظریه یا دا وو دا فکر به ما زه اړو مکنه نو هغه چې موافق هم سولو تقریبا هم دا وسوسن چې مثلا دا چکه دل یا تر اوسه پورې چې دا تلویزیون دا شان چې سره علاج ز خپل د خپل زموږ د ملګرو هغه قرباني او غلا سره وړي ز خپل بور
او د پلار پروډکشن دا نوم مو څنګه غوړه کړ
او نو وبښینو کیسه د تفاصل په مابس دغه دا ما په هغه وخت کې د خپل تخلص د غیا په اصطلاح د خپل فاميلي نوم د انیس په نامه د نشرات ما کول بیا ما ملګرو چې زه غواړم رسمي اداره جوړ کړم جواز واخلم بیا نو هغه چې محمد یار صاحب د خدای پاک لري محمد یار صاحب د نور د فرنګي شخصیتونو ملګری و د وګړي سرکښنه سره بیا وګړي چې هرڅه باید خپل ځان تمام نسی کدا چې نو مستغوار سي چې پاره کې مثلا هرڅي نو دا به ډېر څه سي مثلا په پس دي صاحب یاد سو په رحمت پس دي صاحب اج کیمرا صاحب یاد سو پلاټ صاحب یاد سو او اسد کاکا صاحب عمر پټان دا کسان دا وخت تیاتر په کندهار کې کاوه دا کسان
پوند صاحب هم وو
او دا ډېر کسان و بيخي ډېر کسان و چې هغه یاد کسو بیا موږ چې راشي دا پلار د انګريزي په سره ډېر یو نیکل ځنګري نوم دی دا به پر پروډکشن باندې کښېږي
جان محمد پلار
و نو دا دغه د جان محمد پلار صاحب تخلص پیسلا چې د په مشهور په د پلار صاحب باندې د پلار ور واخ سیمه پلار پروډکشن دا نوم به پر کښېږي نو هغه ولا تر ډیره وخت پورې به خلکو ته دا سوال بیا ما په ډیر مرکو په ډیر ځکه دا یادونه وکړه چې دا پلار په دې معنی نه دی چې دا زما پلار یا د بل پلار یا د بل پلار دا یا دا پروډکشن معنی دا چې د ټول پلار نو موږ دا د مفهوم یاد دی چې دا جان محمد پلار صاحب نو تاسو په کندهار ډیر مخکښ او ډیر پیاوړی برتسته او ډیر یو برتسته او ډیر شو هنرمند د هغه د فارمو دا نوم ته په احترام باندې مودا دغه باندې کښېښو نو باندې کښېښو بیا موږ ډېر خلک په هغه کې بیا نو مې په پروډکشن کې د پلار صاحب یو غټ عکس مو لري په خپل دفتر کې به مې شي او مشورې به مې وکنه چې ما له خلک دغه وکړي
د تاسو مخکې یادونه وکړه پلار صاحب مو یاد ک فی فضلی مو یاد ک او ځین نور مشران د افغانستان د تمثيل د هنر مهم یاد کړل حاجی محمد کامران او نور پښتون صاحب زما یاد دی نو په دوی کې تاسو د چا کارونه لیدلی دي څوک مو خوښ دي څوک مو لکه یو د تاسو د یو هنرمند شته چې تاسو فکر کړی وي چې تاسو د هغه په لار ګام کېږدئ
ولا زه خپل د پخوا پخوا څخه زه خپل د دغه یو نظریه خوند جمع البته زه نه پېژم خدای دې په مغروري او په غټه خبره کې نه راولي زه وامم دا د چا سب کول یا د چا لار تعقیبول دا زما فکر سره زه خپل مخه شخصي نظر دي زوم دا خبر نه
ده دا صحیح خبر ده تاسو خبره زه بالکل منم چې د چا کاپی کول یا تقلید کول د خو سم کار نه مګر د سوي چې ځین شخصیتونه الهام بخون کی وي د څه شخصیتونه وو چې تاسو الهام در بخلای وي
بالکل ما چې خپل مثلا دغه چې ما خپل د سټیج او د هنر او دغه برخه چې ما دغه کار کړی دی مثلا زرا پورت سوام یا ما مثلا په دې برخه کې رشد کړی دی طبعا ما الهام اخیستی دی د ډیرو هنرمندانو څخه اوس مثلا کزه درته وایم چې تر ډیر اندازې پورې ممنون مقصدی او خپل منان ملګری کنه اوس د منان ملګری تمثيل به کوم ځای په سریال کې زما دومره خوښ دی چې به تهاشا یعنی زه به څو ځله به ماته ذکر
یوازې غواړم دلته انیس صاحب چې اوریدونکو ته وریاده کوم چې ممنون مقصودی چې تاسو یاد کړی دی کونډي زوی د سریال د مشهور کرکټر شادګل د رول لوبون کوي او منان ملګری چې تاسو یاد کړ خدای بخلی منان ملګری دی امدی ډرامي یعنی د کونډي زوی د سریال د لیکوالو لړلې او په دې سریال کې یو رول هم لوبولای و یوازې د دل پر چې اوریدونکو پوښ مهرباني تاسو ته خبرته دوام ورکړئ
نو دا وینه دا هغه کسانو یا مثلا ما په خوانی فلمونه چې ما د کابل د زنجوی کتلی ولکوس صبر سرباز او مثلا فرار فلمو یا د کوڅو سرګردان او یا مثلا ګرداب فلمو دا هغه په خوانی فلمونه چې مثلا ما کتل او ما ویل چې موږ به د افغانستان سینما او د افغانستان تیاتر د دیشان ته باید مشکار وکړو او موږ نور هم لا وځلو. خو هغه متاسفانه چې زموږ په کندهار کې امکانات خو بیخي ډېر کم و چې موږ په مرکزیت کې نه وو، موږ ته خلکو ډېر په دغه سترګم نه کتله. یو بېلګه به صدر توامه چې موږ مای نیم از خان فلم د شاهرخ خان موږ دوبله کوي او په ډېر اعلی کوالټي یعنې په ډېر یو بهترین کیفیت موږ دوبله کړی دی. که تاسو هغه فلم وګوري نه یوازې هغه فلم بلکې زموږ ټوله دوبله شوې فلمونه چې وګوري تاسو دا احساس کوئ چې دا کرکټرونه ټوله پښتو وایي که نه؟
ما ځینې دوبلې ستاسو په یوټیوب باندې لیدلې دي. البته زه نه پوهېدم چې تاسو چندن ما سره میلمه کېږئ، د ټولو فلمونو دوبله ستاسو تر نظر لاندې تیره شوې، په دې زه نه پوهېدم. مګر هغه په زړه پورې و، یوازې ما ته نه بلکې ډېرو نورو ځوانانو ته، مخصوصا د اوس نسل ځوانانو ته ما لیدل چې هغو به د فلمونو ځینې صحنې راخیستې. او دا اوس هم زه په ټولنیزو شبکو باندې وینم چې ځینې خلک د دې فلمونو ځینې برخې رااخلي او د خپلو یعنی د خپلو مطالبو په توګه یا کنټنټ یا د محتوا په توګه لغنه استفاده کوي.
بالکل جناب تکان صاحب، هغه وخت چې لوی او ډېر غټ کار چې وسو هغه د مزخرفو ډرامو د ګاونډي هېواد د مزخرفو پښتو فلمونو او ډرامو مخنیوي داسې وبوله چې تقریبا 90% وسو. یعنی موږ دا په دې کار سره موږ بیخي هغه شی بیخي بند شو، هغه بیخي ورک شو، پر مخ باندې هغه مزخرف په ډانسونو رخصونو دا شمن بیخي ورک شو.
څه زه پوهېږم چې تاسو کومې ډرامې ښایي.
او بالکل و، نو دا تر دې پورې چې موږ داسې یو کار شروع کړی و. موږ دا کار نه یوازې د دې لپاره کاوه چې د دې شانو مخه ونیسو، بلکې لږ تر لږه نړیوالو ته یا که نور څه نه د افغانستان په ساده خلکو ته وښیو چې د دغه ځای څخه چې ډېر مثلا خلک ورته په حقیقت سترګه ګوري، د دغه ځای څخه هم کولای شو چې موږ د هنر دغه ته یو کار وکړو. نو موږ دغه فلم مای نیم از خان فلم موږ په ډېر اعلی کوالټي باندې دوبله کړی و. کله چې ما په کابل کې یو خصوصي تلویزیون ته وویل هغوی نشر کوي، د یو پنجشنبه ورځو هغوی په اردو نشر کوي، بیا ما ورته وویل چې تاسو خو پښتو تلویزیون یاست، دا موږ په پښتو دوبله کړی دي، موږ به درکو دغه پښتو نشر کوي. هغوی چې کله زما څخه فلم واخیستې نو بیا ما ته وویل چې ته څو پیسې موږ ته راکوې چې دا موږ نشر کړو که نه. نو هغه مال زه پوه شولم چې موږ هیڅوک نه لرو، هیڅوک متاسفانه نه لرو چې موږ په سر لاس راتیر کې، موږ بس خپل د تشویق لپاره خپله چار څه کوو کوو بیا که نه هیڅوک نشته چې موږ کار ته د قدر په سترګه وګوري، یا چې څوک زموږ سره مینه ولري، یا چې څوک یوازنی او یوازنی شمشاد تلویزیون ځکه مې نوم مې یاد کړي چې کور یې ودان چې هغوی بلنه راکړه چې ولاسې زموږ یو سریال دی، د هغوی د کرشمه په نوم یو سریال و، 222 برخې وو چې هغه موږ ورته دوبله کړي او په داسې کوالټي موږ ورته دوبله کړي دي چې شمشاد چې څومره نشرات کړی دي څومره نور مو کې بیا کېدا چې د دې د دې مشته استاین لیکوم راکې چې ډېر بهترینه د بلمو شته کړو، نو چې بیا دوه نه کړی شي. نو هغه سریال وو چې رئیس جمهور د وخت کتلې و حمید کرزی، بیا زه وغوښتلم خپل رئیس جمهور سره ولیدل، خو خیر هغه چې دې کمی وادي و دغه وکړې کم کسان د تلویزیونونو راته راوښتل، هغه خو هیڅ هم ونه شو،
کور مو ودان. د فرهاد دریا سندره لنډه اورو او بیا د تاسو سره خپلې ورستې خبرې هم کوو.
Oh,
فرهاد دریا سندره مو اوریده. قدر من اوریدونکو دا سندره د ژوند رنگونه د پروگرام د میلما فضل احمد انیس په خوخه تاسو ته وړاندې شو. انیس صاحب یو ځل بیا تاسو ته راغلاست وایم د خبرونه په وروستیو یو دقیقو کې یو خو بیا به وروسته هغه یو لنډه تمثیلي ټوټه چې موږ له تاسو نه هیله کړې وه هغه به هم اوریدونکو ته واوروي. خو زه غواړم اوریدونکو ته تاسو لومړی ووایاست چې کوم ډول رولونه ستاسو ډیر خوښیږي چې وی لوبوي، کومیډي رولونه که تراژیدي رولونه، جدي رولونه د ځوانانو د زړو، تاسو یې خپل هغه کلاس موږ ته ووایاست چې کوم رولونه مو ډیر خوښ دي.
ولا یو رول چې زما ډیر زیات خوښ دی هغه د رانده سری رول دی چې په سترګو څوک نه ویني. متاسفانه چې تر اوسه پورې زه په دې ارمان یم چې ما ته په یو سریال یا په یو ډراما یا په یو فلم کې داسې یو رول راکول شي چې زه هغه ولوبوم. او ما به اکثره وخت ملګرو ته ویل ما په هغه وخت کې پر یو کشنوټي څلور برخې یو ډراما باندې کار کړی و، یو سیریز رکمه چې مال په دغه کې د درې وړونو چې په هغه کې یو زه یم چې وړوند یم د دې کریکټر زه ولوبوم. خو متاسفانه چې تر پای پورې هغه کار موږ ونه کړای شوی. او د دې کار د ثبوت لپاره چې یو وخت خدای پاک ته وبخشي استاد فنایی صاحب، حشمت فنایی صاحب، نو هغه ما ته ویل چې کوم رول دې خوښیږي لکه یو تاسو پوښتنه ما ته لړنده، نو بس د راته خندل وای بس همدا شی به تړون دي بس زه تاسو ته کوم
بیا درک هغه رول
او ما ته بس تړون دي مال زړون سولم مست خندل. نو دا هم مجلمن کې ولشکرګا کې فنایی صاحب ورې راغلی و موږ سره ولیدل. نو ما ته دا دوی ګوتی د لاس داسې ونیولې لکه هغه اصطلاح دغه چې کې دا مشتا چې چاته داسې نشو د کامیابی نشان ویکتوري چې ورته وایي نه
او د وی ویکتوري په شکل
وو د وی پر کم دا داسې ونیولې دا ګوتی. او زه د سپ خبر باندې اختام از ما د ګوت ته واقعا پام نو چې د چکی خود ما ته ول چې ته به داس کې به داس کې بس کې بیا ما ته ول چې ته به در د تولار څخه په چوکي کې نه زه پر چوکي باندې کې نه سلام د بغلته کې نه سلام دې دالي د مخ ماته ودرې دي ما چون هغه د ړندن رول کاوه نو ما خدا نه احساس اول مم نه چې د اسما مخته ولاړ دي
نه مو خدله چې یعنی پوه شوې چې د ستاسو څنګ ته راغی
که نو د د ډېرې ناڅاپه یو دم د خپلې دوی د وی په شکل ګوتې زما سترګو ته داسې راووالې که نه
مخامخ
دا چې راووالې دا سترګې زما سترګو ته ډېرې نږدې راغلې ما خپلې سترګې ونه رپولې که نه نو هسې مې رډ ورته کتله بیا د چکچکې وکړلې ما ته لاسونه راته وپکول وای یاره افرین ما ته چک کولی شې نه وای که زندګي ووای یو وخت به بیا د خیره داسې دغه کوو او دا رول به زه په تا کوم ما ورته وویل چې سمه ده مننه استاد محترم نو استاد محترم د خدای پاک وبخښي او پاتو د یم لارې د دنیا څه بس دا دنیا ده پسې زه به موږم یو وخت
مننه ډېره زیاته چې جالبې خاطرې مو بیان کړې یو رول مخکې موږ واده سره کړی وه چې یو رول به تاسو لوبوئ که نه هغه خو همدا اوس یې وخت دی د خپرونې په وروستیو څو دقیقو کې یو یوه ټوټه یوه تمثیلي ټوټه
ولا وو داسې دغه خو نو ما د کله ناکله راډیوي ډرامو کې چې به موږ ځینې رولونه لوبول نو د هغه یو بد خبره واخلم
او مهرباني
د کوچنیانو مور د کوچنیانو مور او یو خو چې زه راسمه ګرد عمر چې ګوره دا به په یو شیخته چې ګوره دا به په یو شیخته بله ماشاءالله 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 دا څنګه په تانج څنګه ګوته والې ده دا څنګه ارد کړې دي دا څه کیسه ده د مور کره د مور کره بیا څه کیسه زه خوهغه بله ورځ ولاړې خدای چې خواره نه که دلته دا کور دا کوچنیان دا ژوند دا د دوی مکتبونه دا د کور کارونه دا به څوک وي نو لور څه دي لور خو مو ماشاءالله دې راته شوې ده مګر ستا ځای خو نو بیا نه څه نیولی ته خوب چې ته هم په دې کور کې هم په دې زړګي کې بېل ځای لرې یا نو ما ستا سره پخوا دونه مینه نه ده کړې یعنې اوس دا مینه زه په دې خاطر کوم چې ته د پلار کره ځای باید لاړه نه شې زه دې راګرځوم یا داسې فکر مه کوه داسې فکر مه کوه دا فکر په ژوند مه کوه د خاوند او د میرمنې مینه چې وي هغه حقیقت لري یعنې هغه حقیقي مینه وي او هغه مینه که چیرې مصنوعي سي یا په اصطلاح نکلي سي بیا نو په ژوند کې هره رقم خوند نه وي لکه څنګه چې باید وي که څنګه نو څه مال زیاده خیر سره د مور کړ ښه فقط د یوې شپې لپاره نو دا سینګار خو یې داسې کړی لکه د یوې میاشتې لپاره چې زه سیدی څنګه ستا خوښ لاړه څه خوښه ده سیدی په دواړو سترګو لاړه څه دا یوه شپه خو څه که نیمه ورځ زما دپاره نوره هم ورسره تېره کړه بیا د خیر سره ده سمه ده سیدی ادا سیدی اوس که شی د باندې په کار زه ځمه د باندې وځم سودا مودا به درته راوړم نو بیا خو ته نه یې نو بیا به دا شام نن څوک پخي څه سیدی اوینس به ورسم بازار
ډېره مننه ډیره زیاته مننه له تاسو نه فضل احمد انیس په جرمنی کې ډیره افغان ممثل چې اوس له هیواده بهر اوسیږي د ژوند رنګونه په دې خبرونه کې زما میلمه وو له دوی نه مننه کوم او قدرمن اوریدونکو له تاسو هم مننه کوم چې دا خبرونه مو تر پایه واورېده د ژوند رنګونه دا پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي زه احمد تکل له تاسو سره خدای پاماني کوم او تاسو ته بلنه درکوم چې د ازادۍ رادیو پاتې خپرونې واورئ
دو وخت گزارونو مې دا هنن جوړېږي زما سر سپر له ستا هنن جوړېږي دو وخت گزارونو مې دا هنن جوړېږي زما سرس پر لے استا گلوں نن جڑی گی زما سرس پر لے زخو یشنا لا د بخوانه لیبنه سرس پر لے استا گلنا نو